د ماسپښین 2 بجې شوې. احمد شبریم د ازادي راډیو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. په تخنیکی برخه کې امانه مرزا را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. تر خبرونو وروسته به واوري چې د بشري حقوقو د څار ډلې د ایران له لوري د سوریې جګړې ته د افغانانو پر استولو اندېښنه ښکاره کړې ده. د هلمند ګرشکول سوالي ته مهم ورولو او له یوې غلې جګړې وروسته د دې ولسوالي یو تصویر درکو. خبرونه سالم محمد سالی وړاندې کوي.
افغان حکومت وایي هڅه کوي له بشري حقوقو د سیستماتیک سرغړونې مخه ونیسي. د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د منشن د امنیتي کانفرنس لپاره پوره ترتیبات نیولې دي. د ایران دولتي ټلویزیون ویل دغه هواد یوې بي پیلوټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا پر یوې الوتکې لږدونکې کښتۍ الوتنه کړې ده. افغان حکومت وایي هڅه کوي له بشري حقوقو د سیستماتیک سرغړونې مخه ونیسي. د ارګ مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي چې د بشري حقوقو د سر ادارې د کلنی راپور تر خپرېدو وروسته دغه ادارې ویلي چې د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤوله وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقوقو پر خلاف عمل نوې خبره نه ده. د ارګ اعلامیه وایي چې دغو تر دې مخکې هم دغو ډلو بشري حقوقو څخه سرغړونې کړې دي او ځینې جنایتونو کې لاس لري. اعلامیه زیاته وی افغان حکومت هڅه کوي د دغو سرغړونو مخه ونیسي. د بشری حقوقو د څار سازمان کلنۍ راپور په افغانستان کې له بشری حقوقو د سرغړونې او د ناامنۍ د زیاتېدو په باب دی. په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی د کورنۍ چارو وزارت امر کړی چې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو د فعالیت مخه ونیسي او ټینګار یې کړی چې محلي پولیس ته یوازې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت ولري. افغان حکومت وایي د اداري فساد د مخنیوي د هڅو په لړ کې 130 قاضیان له دندو لرې کړي او پر ځای نوي قاضیان ټاکل شوي دي. د ملي امنیت سلاکار وایي افغان دولت د منشن د امنیتي کانفرنس لپاره پوره ترتیبات نیولې دي. محمد انیف اتمر دا خبره نن جمعه په کابل کې د جرمني له سفیر مارکوس پوتسیس سره په کتنه کې وکړه. په جرمني کې د منشن امنیتي کانفرنس هر کال په فبروري میاشت کې جوړیږي چې د نړۍ مشران به کې پر امنیتي موضوعاتو خبرې کوي. افغان حکومت وایي په دغه کانفرنس کې به له هر اړخیزې اجنډا سره ګډون کوي چې امنیتي تګلارې او لومړیتوبونه به پکې مطرح کړي. د ملي امنیت له مطبوعاتي دفتره په خبره سوي اعلامیه کې راغلي چې دواړو مشرانو له افغانستان سره د جرمني پر اقتصادي او امنیتي مرستو دغه راز د کډوالو پر مسلې خبرې وکړي. په اعلامیه کې راغلي افغان دولت پر داسې یوې تګلارې کار کوي چې په مرسته له افغانستانه د کډوالۍ عوامل راپسي. د اعلامیې له مخې په پام کې د راتلونکي اونۍ د جرمني د کورنیو چارو وزیر توماس دی مایزیری افغانستان ته سفر وکړي او پر ځینو موضوعاتو به له افغان چارواکو سره بحث ولري. په کندز ولایت کې 300 ملي او محلي پولیسو ته مسلکي روزنه ورکړل شو. د کندز ولایت امنیه قومندان مل پاسوال محمد قاسم جنگل باغ د فراغت مراسمو ته د وینا پر مهال دغه پولیس اتلان وبلل. دوی تاسو رښتینی اتلان یاست چې د هیواد د سولې او ثبات لپاره د جنگ تودو سنگرونو ته ځي او د هیواد د دشمنانو په وړاندې مبارزه کوي. تاسو زموږ ویاړ یاست. په کندز کې د پولیسو د روزنیز مرکز مشر زبردست صافي ازادي راډیو ته ویل چې د ملي پولیسو روزنې دوه میاشتې او د محلي پولیسو روزنې یوه میاشت دوام وکړ. ښاغلی صافي وایي چې په وروستیو کې د لنډې مودې لپاره د وسلوالو لخوا د کندز ښار ته نیول کېدو وروسته په دغه ولایت کې شاوخوا 200 پولیس روزل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. د درنو واورو او طوفان له کبله د سالنګ لوی لار د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګ د ساتنې او څارنې ادارې رئیس جنرال محمد رجب نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه لار به تر سبا پورې تړلې وي. د ده په خبره په سیمه کې تر 90 سانتي مترو پورې واوره اورېدلې ده. ښاغلی رجب زیاته کړه چې دغه لارې د مسافرو د خوندیتوب لپاره تړلې ده. په بل خبر کې ویل شوي چې د درنو واورو له کبله د بامیان ولایت د مرکز او څو ولسوالیو لارې هم تړل شوې دي. د بامیان د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې رئیس احمد رضا رفعت نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه ستونزه تیره شوه پیښه شوه. د زیاته کړه دا معلومات نه لري چې پر دغو لارو مسافرګیر پاتې دي که څنګه. خو د ده په باور د واورې اورښت او طوفان لا هم دوام لري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکي ادارې په فاریاب ولایت کې پر 15 اویا کورنیو د خوراکي او نورو موادو مرسته وویشله. د دې ادارې د چارواکو په خبره دغه مواد پر هغو کورنیو ویشل کېږي چې د ماینونو او منفجره وسایلو په چاودنو کې زیانمنې سوي دي. د افغانستان په شمال زون کې د ملګرو ملتونو د ماین پاکي ادارې مسؤول عبدالوکیل احمدزی وویل
برنامه امروزی ما یست که عمر د ما کی
حقوق کورنوی ته چې د جنگ نه چاود مهمات او ماینونو لکبل ازیان منسیوی او ملکان دی دغه مرستي ویشل سیوی دی. په دې لړ کې 15 اویا کورنوی ته کمبلی بوره غوړی او د پخلنځي وسایل ورکل سیوی چې ارزښت 25000 افغانۍ تر رسیدي. د وجل سوی او ټپیانو د کورنوی غړو پر دغه مرستو خوشی څرګنده کړه او حکومت څخه د نور مرستو غوښتنه هم وکړه. د کندهار ملي امنیت ځواکونو د دغه ښار په دریمه ناحیه کې هغه غلچکۍ برید کوونکی وژلی چې د ملي امنیت پر یوه سرتیری یې ډزې وکړې. د کندهار د ولی وین سمی خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه نن سهار 11 بجې د دریمې ناحیې د قاضي غلام دانی په سیمه کې وسوه. د خپلواک په وینا دوه غلچکۍ برید کوونکي پر یوه موټر سایکل سپاره وه او د ملي امنیت پر هغه سرتیری برید وکړ چې تلاشي یې کوله. په دې پیښه کې یو برید کوونکی وژل شوی او بل د یوې توپانچې او موټر سایکل سره یو ځای په ټاپي حالت کې د ملي امنیت ځواکونو نیولی. د دې معلوماتو پر اساس د حمله پر مهال د ملي امنیت یو سرتیری هم ټپي شوی دی. د ایران دولتي ټلویزیون ویل د دغه هیواد یوې بي پیلوټ الوتکې د څارنې لپاره د امریکا پر یوې الوتکې لېږدونکې کښتۍ الوتنه کړې ده. راپورونه وایي د امریکا د سمندري ځواکونو د تمریناتو پر مهال دغه الوتکې الوتنه کړې او دغه بي پیلوټ الوتکې د امریکایي کښتۍ عکسونه هم اخیستي، خو په دې اړه نور وضاحت نه دی ورکړل شوی. د امریکا سمندري ځواکونو له د دې راپور په اړه عکس العمل نه دی ښوولی. د امریکا الوتکې لېږدونکې کښتۍ په خلیج کې د هغو پوځي عملیاتو په ملاتړ فعالیت کوي چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر خلاف روان دي. ایران څو ورځې مخکې په عمان، خلیج او د هند په سمندر کې د سمندري ځواک پوځي تمرینات پیل کړل. تهران د چهارشنبه په ورځ ویل چې د ایران سمندري قواوو د امریکا جنگي کښتۍ ته خبرداری ورکړ چې له سیمې څخه چې هلته د ایران پوځي تمرینات روان ووزي، خو د امریکا سمندري قواوو د خبرداری پروا ونه کړه. دا پیښه وروسته له هغې کېږي چې ایران د امریکا لس بیړۍ چلوونکي 14 ورځې مخکې ونیول، وروسته یې بیرته خوشي کړل. د امریکا دفاع وزیر پرون ویل چې په دې سخت په غوسه دی چې ایران د امریکایي ماڼوګانو د نیولو جریان عکاسی کړی دی. د تعلیم لپاره د پاکستان ځواني فعال او د نوبل جایزې ګټونکي ملاله یوسفزئی له سوریه سره له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد ماشومانو د تعلیم لپاره دی میلیونونه ډالر برابر کړي. تر دې دمه د ملاله د دې آنلاین غوښتنې په تایید چې له ولسمشر براک اوباما یې کړې ده 10,000 لاسلیکونه راټول سوي دي. ملاله د سوریه له بحران سره مالی مرسته کوونکي هیوادونه هڅولي چې د لندن په راتلونکي کانفرنس کې 1.4 میلیارد ډالر د سوریه د ماشومانو تعلیم ته ځانګړي کړي. د سوریه په اړه د لندن کانفرنس تر راتلونکي فبروري پر 4 د امریکا او کویت په قربتوب جوړیږي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا ولسمشر براک اوباما د خپل هیواد د ملي امنیت سلاکارانو ته امر کړی چې په لیبیا او نورو ځایونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې مبارزه وکړي. داعش ډلې په لیبیا کې له روان کړکېچ نه په استفاده په سرت ښار کې خپل فعالیتونه زیات کړي او هلته یې د تیلو پر ځینو تاسیساتو حملې هم کړې دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وویل داعش ډله په لیبیا کې د روزنیزو پوځي ساحو په جوړولو سره د نورو بهرنیو جنګیالیو د جلبولو هڅه کوي. دې ډلې تېر کال په عراق او سوریه کې هم ورته هڅې کړې. په همدې حال کې د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک د چهارشنبه په ورځ ویل چې امریکا اوس وخت لږ شمیر پوځي پرسونل لیبیا ته لیږلی چې هلته له محلي ځواکونو سره په خبرو کې د لیبیا اوسنی وضعیت ځان ته معلوم کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان وایي چې امریکا په لیبیا کې د پوځي انتخاب په لټه کې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د بشري حقوقو د څار ډله د سوریې جګړې ته د افغانانو پر استونی اندیشمنه ده. د بغلان په ډنډ غوري ولسوالۍ کې جګړه روانه ده.
تر هغه پورې به عملیات روان وي تر څو چې هغه سیمه ټوله د مخالفینو څخه پاک شي.
په کندوز کې په سلګونو نویو پولیسو د روزنې دوره بشپړه کړه. دا ازادي راډیو پروانه خبرونه کې مو د هلمند ګرش کولسوالی ته ورولو. هلته جګړه له جګړې وروسته غلې ورځ او د خلکو حال
کسان طالبان موجود نه دي، خو یوازې دوی بیرغونه دي، مګر اکثر خلک د دې سره ډیره بدر او اخلي.
دا به هم واوري چې سویډن او فنلند په زرګونو مهاجر بیرته خپلو هیوادو ته استوي. او دا ازادي واوریدونکو په پروګرام کې ساتو په شخص سب شوي پیغامونه خبرو. د بشری حقوقو د څار ډلې د ایران له لوري د سوریې جګړې ته د افغانانو پر استولو اندیشنه ښکاره کړې. د ډلې ویلي چې ایران په زور په خپل خاوره کې میشت افغان مهاجر د سوریې جګړې ته لیشي. د بشری حقوقو د څار ډلې دا خبره نن په یو اعلامیه کې کړې ده. اسمت څاروان راپور لري.
د بشری حقوقو د څار ډلې یا هیومن رائټس واچ نن وویل چې د ایران د سپای پاسداران انقلابي ځواک په زرګونو افغانان د سوریې جګړې ته لیږلي دي. دا نړیواله موسسه وایي چې سپای پاسداران لشته لشه د نومبر له میاشتې راپدې خوا په ایران کې په زرګونو ډېر افغانان سوریې ته استولي دي. د بشری حقوقو د څار ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي د راپورونو له مخې ایراني چارواکو ځینې افغانان په زور او ځینې په دې تمه چې په ایران کې د اوسېدو قانوني جواز ورکوي هڅولي چې سوریه ته لاړ شي څو د شیاګانو د سپیشلو ځایونو ساتنه وکړي. د بشري حقونو د څار ډلې د تیر 2015 میلادي کال په وروستیو کې له څه باندې شلو افغانانو سره چې په ایران کې اوسېدل د سوریه جګړې ته د ایران له لوري د افغانانو د ګمارلو په اړه مرکې کړې دي. یو ولس کلن افغان وویل په زور جګړې ته ولېشه. نور ویلي چې په خپله خوښه د ایران له لوري په تنظیم شوي ځواک کې د شاملې دوله لپاره سوریه ته تللي دي. دا کسان یا د مذهبي عقایدو او یا د دې لپاره چې په ایران کې د هستوګنې قانوني جواز ترلاسه کړي سوریې ته تللي دي. د بشري حقونو د څار د ډلې د استرار د څنګ رئیس پیټر بوکرت وویل ایران افغان مهاجرو ته په سوریه کې د جنګېدو لپاره نه یوازې د مهاجرت او اوسېدو تمه ورکړې، بلکې ډیرو ویلي چې دوی ګواښل شوي چې که د سوریې په جګړه کې برخه وانخلي په زوره به بیرته افغانستان ته واستول شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تیرونی وویل چې د ایران له لوري د سوریه او د سعودي عربستان له لوري د یمن جګړې ته د افغانانو د استولو پر راپورونو غور کوي او له هیواده بهر افغان ډیپلوماټانو ته ویل شوی چې په دې اړه څېړنې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند شکیب مستغنی وایي چې په دې اړه راپورونه ورسېدلي خو د ثبوت لپاره یې شواهد پکار دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت سیاسي نمائندګۍ ته دا وظیفه ورکړل شوې ده چې که چیرې دوی په دې هکله کوم موثق او معتبر ثبوت او شواهد لاسته راوړي هغه به ژر تر ژره د بهرنیو چارو وزارت سره شریک کړي. په دې هکله تل تحقیق کیږي او که چیرې کوم معتبر ثبوت او شواهد لاسته راشي نو دا هغه په اساس باندې کوم اقدام چې لازمي به ترسره کړي.
په ایران کې په زلونو د سوریې په جګړه کې د وژل شویو افغانانو د جنازې او فاتحې مراسم لیدل شوي دي. د بشري حقونو د څار ډلې وایي چې ډیرو افغانانو ورته ویلي چې د ایران د سپای پاسداران د غړیو له لوري نیول شوي او بیا ورته ویل شوي چې دوه انتخاب لري، خپل هیواد ته په زوره ولیږي او که د سوریې جګړې ته ځي.
جوان آزادی
خزینه ته اجازه نه ورکړي چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په سمګه کینو.
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو 2269 منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
دا ساجی رادیو پروانه خبرونه کې مو وړاندې د هلمند ګرش کول سوالي ته ورولو او د دې ول سوالي یو تصویری راپور درکو. خو سپراشو په افغانستان کې بیا هم نه یوته نورو بیا هم نه یوته. د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان ولایت په ډنډي غوري سیمه کې پیل شوی عملیاتو شې نتیجې ورکړې دي. د دې وزارت وایان دولت وزیر نن په کابل کې ساجی رادیو ته وویل دا عملیات په تر هغه پوري دوام وکړي چې ټول سیمه له مخالفانو پاک شي. له کابل خان محمد سین راپور لري.
که څه هم لکابو دوو کلونو راهیسې د بغلان ولایت د ډنډي غوري د سیمې نامنۍ او خلک اندېښمن کړي، د افغانستان د دفاع وزارت وایي چې په سیمه کې د مخالفینو پر ضد عملیات پیل کړي او ښې نتیجې ترې اخیستې دي. د دفاع وزارت ویان دولت وزیرې د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د بغلان ولایت په ډنډي غوري سیمه کې د دلوې په شپږم عملیات پیل شوي اوس هم دوام لري او مخالفینو ته پکې د سر او مال زیانونه اوښتي دي.
په دې درې ورځو کې چې زموږ عملیات روان دي هلته موږ لاسته راوړنې لرو، تر هغه پورې به عملیات روان وي تر څو چې هغه سیمه ټوله د مخالفینو څخه پاک شي. موږ خپل عملیات په ډېر پوره تدبیر او په ډېر احتیاط ترسره کوو، هغه فقط د دې لپاره چې ملکی کسانو ته تلفات ونه رسیږي. کله موږ کولی شو چې دا عملیات په یوه ورځ یا دوه ورځو کې پای ته ورسو.
د بغلان ولایت د ډنډي غوري سیمه په دې وروستیو کې په یوې نامنه سیمه بدله شوې او ویل کېږي چې ګڼ لوال مخالفین پکې ځای پر ځای شوي او کله کله شمالي ولایتونو ته وتلې لوی لار هم تړي. په دې اړه د بغلان ولایت عامو خلکو او په پولیسي جرګه کې د دې ولایت استازیو حکومت ته بیا بیا خبرداري ورکړی چې که په سیمه کې عملیات ونه کړي، له دې لارې به شمالي ولایتونو ته د خلکو او نقلي وسایطو تګ راتګ له خطر سره مخ شي. خلک دا هم وایي له هرې سیمې څخه چې امنیتي ځواکونه له عملیاتو وروسته ووځي، سیمه ډېر ژر بیرته ناامنه کیږي. د دې ستونزې د حل په اړه د پوځي چارو پوه حیګل سلیمان خیل آزادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه ته پکار ده چې تصفیه شوو سیمو ته دایمي امنیتي تدابیر ولري.
امنیتي او دفاعي سکتور ته پیشنهاد داده کله چې عملیات پکې منطقه تصفیه کړي او قوتونه بیرته راشي، هغه دښمن بیرته راځي، هغه نقطې چې دوی تصفیه کړي بیرته یې نیسي او خلکو ته تکلیف ورکوي. موږ پیشنهاد پخوا هم داده، اګر چې وزارت دفاع هم دا قبوله کړې ده، دوی چې عملیات پکې منطقه تصفیه کړي باید منطقه پرې نږدي، هغه ځای کې څو امنیت عامو ته هم تامین شوی نه وي، خلکو مطمئن شوي نه وي، هغه نقطه کې باید امنیتي پوستې ځای په ځای کړي.
د دفاع وزارت له ډاډ سره سره له ولایتونو څخه رسیدلي خبرونه وایي چې خلک په اکثرو سیمو کې له امنیت څخه ډاډمن نه دي. خلک وایي نشي کولی چې خپلې ورځنۍ چارې په سمه توګه پر مخ بوزي او یا له یوې سیمې څخه بلې ته په ډاډه زړه ولاړ شي. د ولایتونو ځینې خلک دا هم وایي چې په لویو لارو کې ناامنیو د دوی په سوداګریزو چارو ناوړه اثر کړی دی. خو د دفاع وزارت وایي اوس مهال د هیواد په 15 ولایتونو کې 12 پلان شوي عملیات جاری دي چې د ننګرهار ولایت د شینوارو ولسوالۍ پکې هم شامل دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان دفاع وزارت وایي د بغلان په ډنډي غوري سیمه کې به روان عملیات تر هغو دوام وکړي چې سیمه له مخالفو وسلوالو پاکه شوې وي. له بغلانه به ګاونډي کندز ته ورشو. د کندز ولایت د پولیسو له روزنیز مرکز څخه 300 ملي او سیمه ییز پولیس فارغ شول. د دې روزنیز مرکز قماندان زبردست ساپی وویل چې د کشمیر فارغ شوي پولیس به د نورو ولایتونو ترڅنګ په بغلان کې هم وظیفه اجرا کړي. له کندز اجمل آریان راپور لري.
د کندز د پولیسو روزنیز مرکز څخه 300 تنو ملي پولیسو او سیمه ییزو پولیسو د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د کندز ولایت د پولیسو روزنیز مرکز کې د پولیسو د فراغت په اړه غونډه جوړه شوې وه او په دې غونډه کې د پولیسو د 1815 زون قماندان، د کندز ولایت سرپرست، د دې ولایت د امنی قماندان او یو شمیر قومي مشرانو هم پکې ګډون کړی وو. د کندز د امنی قماندان محمد قاسم جنگلباغ په خپلو خبرو کې وویل چې دغو 300 تنو پولیسو ته د پولیسو روزنیز مرکز کې ملي پولیسو ته 8 او سیمه ییزو پولیسو ته 4 پوځي زده کړې ورکړل شوي دي او د فراغت سندونه پرې وویشل شول. جنگلباغ زیاته کړه چې په دې اساس شرایط کې په دې کچه د پولیسو فراغت د هیواد دښمنانو لپاره یو غاښ ماتونکی ځواب دی. تاسی رښتینی اتلان یاست چې د هیواد د سولې او ثبات په خاطر د جګړې ګرمو سنگرونو ته ځی او د هیواد د دښمنانو پر وړاندې مبارزه کوي. تاسی زموږ ویاړ یاست. په همدې حال کې د کندز د پولیسو د روزنیز مرکز قماندان زبردست ساپی آزادۍ راډیو ته وویل چې د کندز سقوط نه وروسته له دې مرکز څخه تر اوسه پورې 800 تنه ملي پولیس فارغ شوي دي او دا لړۍ لا هم دوام لري. د پولیسو د روزنیز مرکز قماندان زیاته کړه چې دغه فارغ شوي کسان د شمال ختیځ زون په ولایتونو کې لکه بدخشان، تخار، کندز او بغلان کې پر دندو ګمارل کیږي.
دا ډېر یو حقه چا وه او مونږ په دې متحده کړو چې نور هم د تعلیم و تربیه دلته رشد کړي او انشاءالله چې په تعلیم و تربیه به مونږ وکولی شو چې د دې وطن امنیت په ښه توګه ونیسو.
یو شمیر سرتیری چې له دې روزنیز مرکز څخه فارغ شوي دي دوی وایي چې د دوی هدف خپل هیواد او هیوادوالو ته خدمت کول دي. یو تن تازه فارغ شوی سرتیری چې شکر الله نومیږي خپل نظر داسې څرګندوي.
ما همیشه برای مردم افغانستان وعده را میتم.
زه خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکوم چې په آرام او فکر سره خپل کار وکړي، ځکه موږ د دوی لپاره خدمت کوو او د دې هیواد دښمنانو ته اجازه نه ورکوو چې د خلکو پر وړاندې ستونزې جوړې کړي. د یادونه ده چې په دې کمیت پولیس په داسې حال کې د کندز د پولیسو روزنیز مرکز څخه فارغیږي چې د کندز ولایت اوسنی وضعیت په اړه د دې ولایت اوسیدونکي ډېر په اندېښنه دي.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې ازادي راډیو.com.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیمې د سهار لوو د ماښام تر روبه جو پوری خبري شي او د ماښام لوو د سهار تر روبه جو پوری په همدې صفو آشنا راډیو اوریدل شي. د ازادي راډیو پروان خبرونه کې وړاندې د هلمند ګرش کول سوالي ته ورسو. هلته جګړه غلي شوې ده خو خلک څه حال لري په تفصیل به موتري خبر کړو. خو اوس په کونړ ته مخ کړو. د کونړ په مانوګي ولسوالۍ کې د وی غونډې په ترڅ کې والی او یو شمېر قومي بشانو د دایښ پاړه نظر څرګند کړ. په کونړ کې د ازادي راډیو خبريال روحولا انوري د دې غونډې راپور راکوي.
د کونړ والی وحید الله کلمزی وای افغانستان له ډیرو سختو حالاتو سره مخ دی. دښمنان کله یو ډل رامنځته کړي او کله بل، کله یو ته د افغانانو د وژنې او زورونې فتوا ورکړي او کله هم بلې ته، خو هیڅ کله به یې هم شوم ارمانونه پوره نشي.
تاسو ولې چې دوه میاشته بیا لري دوه ورځې پنځه ورځې ورته په اچین کې دوه ځکه سپینګیری په ماینو کې نه ناول د خلکو ناموسونه ځان ته نه نکو کوي د کوم اسلام.
هغه وای د داعش ډلې د پیوړتیا د پاره د کونړ په یو شمیر سیمو کې دعوت روان دي. دلته ځوانان جنگ او افغان وژنې ته هڅول کیږي، خو زموږ علما او مشران چوپه خوله ناستي.
ولی متاسفانه د موږ تاسو په باندې کې یو په دیوګل کې یو په چپا دار کې په دینام د دعوت راوړل نه داعش ته به تا په اوته اوسې مشران ځوانان علما دولت د ملت نه جوړ دی، حکومت د ملت نه جوړ دی.
د کونړ ولایتي شورا رئیس حاجی جمال الدین سیار وای د نورو ګټو د پاره جنگي پروژې په بهر کې ډیزاین کیږي او د پلی کولو په خاطر افغانستان ته رالیږي، چې په تیرو نږدې څلورو لسیزو کې د همدغو پروژو له امله په میلیونونو افغانان وژل شوي او ټپیان شوي دي. یو افغان د بل افغان په سی ټوپک راخسته دي.
د هر ځای په روزه راځي او په افغانستان کې تدبیقي دا څه پای دې ته موږ او تاسو متوجه شو چې دا خلک څنګه او څه وشو.
قومي مشر سید محبوب پاچا ول دوی له افغان ځواکونو پورا ملاتړ کوي.
دښمنه واورا چې په پاکو نه جنرال او نه خوم د تشپنګیو دا وشت ناشتي. هر یو فوجي دی، هر یو ټینکس دی او هر یو راکټ شي دی. مکه په ځان پسې مړه پاتاو نن مې دی خپل بچو سره کڅوب جنګلان دی، کڅوب افسران دی، کڅوب سربازان دی. وګورم په دښمن په مقابل کې سپریو او دې خپل خاورې عزت بساتو او یو دښمن به ان شاء الله زار خپل څوم هدف
خلک وای. کله چې په کونړ کې بهرني ځواکونه موجود نو جنگونه او جګړې زیاتې وي. د پیج دره د مرګ درې په نوم یادېدله، خو له کومې ورځې چې بهرني سرتیري له کونړ وتلي امنیت ښه شوی او د مرګ دره هم د ژوند په دره بدله شوې ده.
کله چې یو ځای درنه جګړه غلی شي خلک څه احساس کوي؟ په تیر بیا هغه وخت چې لا هم د ډزو اوازونه اوریدل کیږي. دا سی وسیمه د هلمند ګرش کول سوالی ده. د هلمند په ګرش کول سوالی کې وسلوالو نشته او د توغندو یو ورېدو د خلکو د ژوند خوند اخیسته. د ماهیانو د ملي لپاره جوړ سوي پارکونه خالی ښکاري او هر شیبه د درنو ډزو اوازونه دلته هلته اوریدل کیږي. په ګرش کې د وسلوالو د ډلې زبریدونو میاشتې پوره کیږي، خو د دې ولسوالۍ په تجارتي بازار کې د خلکو بیروبار تر بیا اندازې عادي معلومیږي. زموږ همکار الیاس دی ګرش کول وسلۍ ته تللی. نور بل د واورو
ګریش ته پر دې څه باندې 50 کیلومتر لار د موټرونو تګ را تګ عادي دی، خو د نارسراج په مربوطاتو کې سړک او د پولیسو امنیتي پوستو ته نږدې د وسلوالو سپین لګول سوي بیرغونه د نامنوی او پر دې لار چې کندهار او ګریش د لشکرګا سره نښلوي د وسلوالو د نږدې کېدو ښکارندوی کوي. د لارې پر دواړو غاړو ګام پر ګام د ملي اردو ملي پولیسو پوستې دي او په کې ناست امنیتي سرتیري د پوستو د ټاور یا برج تر سوري تیریدونکي ټول موټرونه څاري. پر دې لار د پروتو پوستو پر سرتیرو په بیلابیل وختونو کې سخت نشته هم سوي دي، خو څو ورځې وړاندې د وسلوالو او افغان سرتیرو ترمنځ په یو څو ساعتونو شته کې شاوخوا 12 وسلوالو وجل سول او نور ټپیان سول. د لشکرګاو سیدونکو نوید نظری چې کله کله ګریش ته په تفریز دي وایي د سړک پر غاړه د امنیتي ځواکونو پوسټو ته نږدې د طالبانو د سپینو بیرغونو په لیدو د نامنی فکر کوي او داسې ښکاري چې ګریش او هلته غځېدلې لار مسؤونه نه ده.
هغه بیرغونه چې د عمومي لارو پر سر باندې نښلول شوي دي او دا کار طالبانو کړی دی، دا کسان طالبان په هغه سیمه کې موجود نه دي، خو یوازې دوی بیرغونه دي، مګر اکثر خلک د دې سره ډېره بد رویه اخلي او دې سره ډېر بد تعبیر کوي، ځکه پر دې لارې خو په د ورځې په زرګونه خلک تیریږي. امنیتي مسؤولین دغه مسلې ته توجه وکړي او په دې اړه یو خاص عملیات په لاره واچوي او دغه سیمو ته حتی طالبان دومره په شا کړي چې دغه بیرغ زړول توان هم ونه لري. کسان بیرغ ډېر ساده کار دی، کوچنی هم کولی شي دا بیرغ وزړي.
ګریش ته په رسېدو په عادي کاروبار او د خلکو پرش کې معلوم تغیر نه تر سترګو کېږي، خو د میلې ځایونه د ماهیانو د پخولو اټۍ او د هلمند د سیند په زړه کې د موټرونو د مینځلو سیمې خالي تر سترګو کېږي. دا سړی ته د دې وروستیو ناامنه ورځو تاثیر ښکاره کوي. زموږ د سترګو په وړاندې یوازې دوه کیلومتره لرې وسلوالو د ډاپا په نوم د مین پاکۍ د موسسې پر کارکوونکو برید وکړ. څو دقیقې وروسته جګړه ودرېدله. د هلمند والي بیان د عمر ځواک وویل وسلوالو په دې برید کې د یادې موسسې څلور کارکوونکي ووژل او درې ټپیان سوي دي او یو یې د ځان سره بیولی دی. دلته یوه ډله د کمو مرالوکانو چې د ښوونځي د څلور نیمې میاشتو د ازموینو وروسته د لس ورځنۍ رخصتۍ اخري ورځ لمانځي چکبازي کوي. دوی د روانو ډزو پروا نه کوي او په خپل منځ کې په خبرو او غالمغال بوخت دي. دوی وایي په دې وروستیو ورځو کې هم ټکان ډېر سوي دي او هم توغندۍ وري.
زبیح الله و ارزه شپه ورځ نه غواړل تا ورځه بس ټکان کېږي دلته، یا اوس ډېر سوي په خوانه وه داسې ډېر بس خدای پاک م سره لاړ دی دغسې چکا کوم.
ګریش کنه یوازې د هلمند د شمال د ناامنه ولسوالیو لکه سنګین، موساکله، نوزاد او واشیر سره پراخه ګډه دشتې پوله لري، بلکې د کندهار د میوند او غورک ولسوالیو سره هم ګډه پوله لري او د کابل هرات د لوی لارې پر سر د دې ولسوالۍ موقعیت زرګونو کسانو ته د کاروبار، تجارت او ژوند زمینه برابر کړې ده. د ګریش کې اوسیدونکي د نوم نه ښودلو په شرط ول وسلوال د شپې له پلوه توغندۍ راغورځوي چې د ملکي کسانو په کورونو کې لګیږي او پر ملي اردو څو ډزې کوي او تښتي، خو د دې خو افغان ځواکونو تر غو ډزې کوي چې خلک نارامه کړي.
دا هغه دوته کړي دي موږ د دې خو بالانو پسې اخته یو نو
ولې هغه د وټرونو وټرونو سو پله خالي سو سړک خالي سو غټ موټران بلې خوا ته ځغلي، کوچني موټران بلې خوا ته ځغلي، دونه مشکل هم نشته. او خدای دې چې د دشمن تبلیغ ډیر زورور دی.
د امنیت کمانډان مل پاسوال عبدالرحمن سر جنگوي په ګریش کې جګړه ختمه شوې ده او د وسلوالو د جنگ لومړی کرښه ماته کړې. خو د امنیت کمانډان خبرې د ګریش کله ګرځوي دی وايي کله کله ټول ورځ او شپه ته د جګړه روانه وي او خلک داسې فکر کوي چې طالبان د دې وسلوالو په بازار ورننه وتلي دي. د ګریش خلک په دې باور لري چې افغان ځواکونه د وسلوالو مخ نیولای شي، خو فکر کوي چې مجاهدین نه لري او په ګډه د وسلوالو په وړاندې نه درېږي.
ګریش کې امنیت ډېر خراب دی نو خلک ډېر بد خاطره لري د جنگو د بد وضعیت سره، نو اوس ډېر حالات خراب دی، آرام نه دی. یار شپه ټکونو جنگونو تورغونډیانې غورځي طالبان، نو خلک اوس ډېر په خفه دی، وضعیت ډېر سم نه دی.
دا ولسوالۍ د هلمند د سیند تر څنګ د کابل هرات د لوی لارې پر سر موقعیت لري او د نامنیو سره سره د بغلا پر نهر د برښنا د جوړې سوي فابریکې د ترمیم کارونو چې یوې هندي کمپنۍ ته ورکول سوي دي دوام لري. ګریش 1,463 کیلومتره مربع مساحت او د 1,490 کال د حساب له مخې 1,202 تنه اوسېدونکي او 200 لوی کلي لري چې په تجارتي او نظامي لحاظ تر لشکرګاه وروسته یوه مهمه ولسوالۍ ده. په دې ولسوالۍ کې د دوه میاشتنۍ جنګ په ترڅ کې تر ډیر افغان سرتیر په خاص ډول پولیس او ګڼ شمېر وسلوال وژل سوي او لا هم په خراب جګړه دوام لري چې کله کله وسلوال آن په دې ولسوالۍ کې د لوی لارې ځینې سیمې هم تر خپل ولکې لاندې راولي، خو بیرته د افغان سرتیرو لخوا په شاته بول کېږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادۍ رادیو ته راستولې دي.
عبدالله خوګیانی له کندهار لیکي په کندهار کې د دولت ضد تبلیغات زیات شوي دي. سمیع الله حلیمی تندر له پکتیا پر استولې سمس کې لیکلي دي په پکتیا کې اسمان وریز دی او هوا سړه ده. د افغانستان په جنوب سیمو کې سږ کال ورښتونه کم دي، نو وریز ښه خبره ده، شایي ورښت پکې وشي او واوري پکې ووري. صدیق مومن پر استولې سمس کې لیکلي دي زموږ اس ام اسونه تاسو هر ورځ باید په هر خبرونه کې ولولئ. حقیار له لوګر لیکي حکومت د څرخ په ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي. یو بل اوریدونکي چې خپل نوم نه دی لیکلی پر استول اس ام اس کې لیکلی دی، هر افغان باید چاپیریال ته پام وکړي او ساتنه وکړي. عارف وفاله لشکرګالی کې د انګور اډې په برخه کې باید د پاکستانی تاسیساتو مخه ونیول شي. او یو بل اوریدونکي ګل احمد عرفان لیکلی دی، له کندهار څخه ولسمشر څخه دا غوښتنه لرم چې کندهار ته راشي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه ټول شپږنی په ټول افغانستان کې اوریدل. ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې ازادي او اوریدونکو نیس پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص سب شوی پیغامونه خبرو، البته د ساينس او ټکنالوژي د دنیا په پروګرام کې مو لنویو اختراعاتو خبرو. خو اوس دوی بچي او ډیر شته کې دي لنډ خبرونه له صادق رښتینی څخه.
افغان حکومت وایي هڅه کوي له بشري حقوقو د سیستماتیکي سرغړونې مخنیوي وکړي. د ارګ مطبوعاتي دفتر د بشري حقوقو د څایري ادارې د کلنی راپور تر خبرېدو وروسته په یوې اعلامیه کې ویلي چې د وسلوالو طالبانو او غیر مسؤول وسلوالو ډلو لخوا د بشري حقوقو پر خلاف تر سره سوي اعمال نوي خبره نه ده، او دغو ډلو تر دې مخکې هم له بشري حقوقو په سیستماتیک ډول سرغړونې کړې دي. د ملي امنیت سلاکار وای افغان دولت د مونشن د امنیتی کانفرنس لپاره پوره ترتیبات نیولې. محمد انی فاطمر دا خبره نن جمعه په کابل کې د جرمنی له سفیر مارکوس پوتسل سره په کتنې کې وکړه. د درنو واورو او طوفان له کبله د سالنګ لوی لارې د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. په کندوز ولایت کې 300 ملي او محلي پولیسو ته مسلکي روزنه ورکول شوې ده. کندوز ولایت امنیت کمانډان مل پاسوال محمد قاسم جنگل باغ د فراغت مراسمو ته د وینا پر مهال دغه پولیس اتلان وبلل. د کندهار ملي امنیت ځواکونو د دغه شهر په درې منهه کې هغه غلچکی بریدکونکو وجلی چې د ملي امنیت پر یو سرتیری دزی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ماین پاکي اداره په فاریاب ولایت کې پر 15 کورونی د خوراکي او نورو موادو مرسته وویشل. د ایران دولتي تلویزیون وایي د دغه هیواد یو بی پلوټ الوتکی د څارنې لپاره د امریکا پر وی کېشتي چې الوتکی هم لږدولې الوتنه کړې ده. سپینماری وای د امریکا ولسمشر بارک اوباما د خپل هیواد د ملي امنیت سلاکارانو ته امر کړی چې په لیبیا او نورو ځایونو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د فعالیتونو د پراخېدو په وړاندې مبارزه وکړي. او د تعلیم لپاره د پاکستان ځوانې فعالې او د نوبل جایزې ګټونکې ملال یوسفزی له سوریه سره له مرسته کوونکو هیوادونو غوښتي چې د دې هیواد د ماشومانو د تعلیم لپاره د میلیونونو ډالر برابر کړي.
او سم اقتصادي خبرونه لمرزه احمد زیدخه.
ایسایا په افغانستان کې له پنګونې څخه د ملاتړ اداره وایي چې اوس مهال د هیواد په یو شمېر لوی ښارونو کې د لاسو صنعتي پارکونو د جوړولو عملی چارې روانې دي. د دغې ادارې مشر قربان حق جوله ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دغه پارکونه د کابل په شمول په جلال آباد، هرات، کندهار، مزار شریف، لوګر، میدان وردګ، غزنی، تخار او کندوز ولایتونو کې جوړیږي. دی وایي اوس مهال د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې په لاسو صنعتي پارکونو باندې عملی روان دی. خغلی اغجوبای چې دوی په 2014 میلادي کال کې د افغان سوداګرو لپاره شپږ سیمه ییز او نړیوال نندارتونونه په هند، ترکیه، امریکا، چین او آلمان کې جوړوي. او ټاکل شوی چې په شمال ځون کې د غلی اوبدنی او خصوصي شرکت په لسګونه ښځو ته یو پراخه صنعتي سیمه کې د غلی کارګاوي چمتو کړي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست مشر سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې د غلی د ماشینونو په فعالیدو سره به 300 افغانو ښځو ته د کار زمینه برابره شي. دا په داسې حال کې ده چې د روان میلادي کال د جنوري په 14 نیټه د جرمني په یو نندارتون کې افغاني غلی لومړی مقام خپل کړ. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست د معلوماتو مخه د بلخ غلی امریکا او اروپا ته صادریږي. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنوي په ټول افغانستان کې اوري. سویډن او فنلند اعلان وکړ چې د هیوادونو ته د رسیدلو کډوالو یو زیات شمیر بیرته خپلو هیوادونو ته ستنوي. په دې ډله کې ګڼ شمیر افغانان دي چې قاچاقبرانو ته د زیاتو پیسو په ورکولو او له سختو او وژونکو لارو تر تیرېدو وروسته د ویشي راتلونکي په تمه د هیوادونو ته تللي دي. احمد تکل راپور لري.
فنلند او سویډن د لسګونه زره کډوالو د استلو لپاره خپل پلانونه اعلان کړل. د دوی د اعلان هدف اروپا ته د غیر قانوني کډوالو د تګ مخنیوي دی. دا دوه هیوادونه له افغانستان او منځني ختیځ څخه د لسګونه زره کډوالو له سخت بحران سره مخامخ دي، ځکه چې له جګړه ځپلو هیوادونو څخه اکثر کډوال د اسکندنوي هیوادونه د خپل وروستي منزل په توګه غوره کوي. د فنلند حکومت په پام کې لري چې د هیواد ته په 2015 کال کې د رسیدلو کډوالو له 3.2 برخې چې د پناه غوښتنې لپاره غوښتنلیکونه یې نه دي منل شوي وباسي. د فنلند د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د چارو د ادارې مسؤل مشر پای وی نرک فرانس پرس خبری آژانس ته وویل چې د هیواد ته د رسیدلو شاوخوا 2000 کډوالو په سلو کې تخمینا 15 به وایستل شي. د سویډن د کورنیو چارو وزیر هم پرون اعلان وکړ چې هیواد یې ښایي تر 80,000 پورې پناه غوښتونکي چې غوښتنلیکونه یې رد شوي دي وباسي. اندریش انګوار ایګمن پرون وویل حکومت د 60,000 کسانو د ایستلو په اړه څېړنه کوي، خو کیدای شي دا شمېره له 80,000 واوړي. ایګمن ویلي حکومت پولیسو او د کډوالو مسؤولو ادارو ته دنده سپارلې ده چې خپلو هیوادونو ته د رد شویو پناه غوښتونکو د استولو چارې تنظیم کړي. تیر کال له 160,000 زیات کډوال سویډن ته تللي وو چې دا د دې هیواد نفوس ته په پام سره یو ډیره لویه شمېره ده. د دې پناه غوښتونکو ډیری افغانان دي. اروپا ته د پناه غوښتونکو د تلو بهیر له سړې هوا سره سره روان دی. په همدې حال کې جرمني وایي چې مراکش، الجزایر او تونس مسؤول هیوادونه دي او کډوالو ته به سیاسي پناه ورنه کړي. له دې اعلان سره د افریقا د دې دریو هیوادونو د کډوالو لپاره به په اروپا کې پناه اخیستل ډیر ګران شي. په داسې حال کې چې اروپایي هیوادونه د کډوالو له بحران سره لاس ګریوان دي، یو مخکښ هالندي سیاستوال ویلي دي چې هالند د اروپایي ټولنې له ځینو غړو سره پر هغه پلان کار کوي چې له مخې یو شمیر کډوال ترکیې ته استول کیږي. هالندای سیاستوال ددریک سم سموای د دې پلان له مخې تر 2.5 لک پورې هغه کسان به هم د پناه غوښتونکو په توګه ومنل شي چې لا دمخه په ترکیه کې اوسي. خو د بشري حقونو یوې مدافع ټولنې د افغان نړیوال سازمان دا پلان غندلی او ویلي دي چې د کډوالو د ستنولو پریکړه له بنسټه ناسمه ده.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو د ورځې لخوا لوو ترو او د ماښام لخوا لوو ترو آشنا راډیو په منځنۍ صفه دوله شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. وړاندې ازادي او اوریدونکو 19 پروګرام لرو او د ساينس او ټکنالوژي نړۍ پروګرام هم وړاندې کوو. خو اوس په فرا ته مخ کړو. په فرا ولایت کې پر نږدې 200 بيځای شوی کورنیو خوراکي مواد ویشل شوی دي. احمد شاه فطرت راپور لري.
پر کابو 200 بيځای شوی کورنیو باندې په فرا ولایت کې خورنیز او غیر خورنیز توکي وویشل شو. دا توکي د یو نس سیار یا د کډوال لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی بنسټ په مرسته سره برابر شوی و. رحمدین ریګوال د فراولای د کډوال چار ریاست رئیس ازادي لته ویل چې یا توکي په غو بيځای شو کورنوي باندې وشل شوی چې نامنې لامل د فرا د خاک سفید په شرو د بلبل کولسپالوي څخه د فرا مرکز ته راغلي دي. دا په خبره ډیر ژر بنور توکي هم د یونیسیار موسسه په مرسته سره پر نور بيځای شو کورنوي باندې و ویشل شي.
موږ هغه خلک چې د جنگ او نامې پاسا سره راغلي دي د فرا ولایت ته راغلي دي، فرما مواد غذایی توزیع کوو او ورسته بیا مواد غیر غذایی توزیع کوو. چې نغ مواد غذایی چې د دولتي مخته استول دي هغه خورګه د فرا توزیع شته.
په همدې حال کې کسان چې د امرسي ترلاسه کړي کسان خوښته خو د دولت غواړي چې دوی ته د بیرته سنیدو زمينه برابر کړي. دا غوی په خبره دولت باید د امرسي ترڅنګ د دوی د سیمه امنیت هم پام وکړي ترڅو د خپل اصلي سیمه ته بیرته ستان نشي.
دغه مسجد خلک سره ډېر خوشاله یم. موږ کومه کې موږ هم خپل د څه په وطن کې مو د طالبان او د دولتيانو جنگ د وطن څخه فرار راغلي او شارت
ات موږ دغه د وطن سره ماجر شوی په شراتي سي اوانو نه باندې کاری د یو خصم په عذاب دي د یو خصم په عذاب بدبختی راته جوړ د کورونا مخرب دي.
تشمیرو سره سم د فرا په شهر کې هم دا اوس کابود وزره بي ځای شوی کورونا شتون لري چې د فرا ولایت د بیرابیل ځین څخه د نامنې لامل بي ځای شوی دي. دوی وايي ک دولت پته زمينه برابر کړي نو بیرته خپل اصلي سیمه ته وګرځي.
اتلس دی سی کلینیکونه دی پنځه کلینیکونه سی
په سیکا کې هم بدون شک مثبت تغیرات راغلي دي پاکستان ته پاس پاکلا تاسو کوم چې ځان کار نه دی کړی
ولایت په ولایت هر جمعه د یو ولایت چارواکی او استاد ستاسو پښتنو ته ځواب وایي د مازیګر له څلورو تر پنځو بجو
له ازادي رادیو
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د انسان پر مغزو د ساينس پوهانو وروستي څېړنې ښيي چې د انسان د مغزو ظرفیت په انټرنیټ کې د ټولو موجودو معلوماتو همره دی. د ساينس مجلې د راپور پر اساس د کالیفورنیا پوهنتون ساينس پوهانو د انسان پر مغزو په څېړنې کې څرګنده کړې ده چې د انسان د حافظې ظرفیت تر هغه څه لاس برابر زیات دی چې تر اوسه پورې تصور کېده. او که انسان د خپل محصول ټول ظرفیت کار واخلي په انټرنیټ کې ټول مطالب په خپل مغزو کې خوندي کولای شي. د آی ال آی یا ایلی په نوم گاجټ د بلې ژبې د زده کړې له احتیاج تاسو خلاصوي. له ایلی گاجټ څخه په استفاده به پر خپل شبه ژغیږي او نور به پر خپل خبرو پوهولای شي. چې کله خبرې کوي دا گاجټ مو خبرې شپاړي او مخاطب مو پوهوي چې تاسو ورته څه وایست. دا گاجټ حاضر ده یوازې انګلیسي، جاپانی او چینایي ژبې شپاړي، خو ژر به په ګڼو نورو ژوندیو ژبو هم د ترجمې وړتیا پیدا کړي. د امریکا د لاس ویګاس د سشکال د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې رایل ایکس شرکت د سمارټ یا ځیرک سینما تر ټولو کوچنی سیستم نندارې ته وړاندې کړ. دا سینما د عینکو په شان په سترګو کېږي او لیدونکو ته داسې احساس ورکوي لکه چې په سینما یا تیاتر کې ناسته. د دې ځیرک سیستم په وسیله د نتفلیکس شبکې فلمونه او نندارې هم کتل کېدای شي. د رایل ایکس ځیرک سینما تقریبا د ویډیو گیم او یوټیوب په ټولو سیستمونو کار کوي. سامسونګ شرکت بیا ځیرک یا سمارټ یخچال نندارې ته وړاندې کړ. دا یخچال د لوړ کیفیت سکرین لري او له هغې څخه د کور د ټولو الکترونیکو وسایلو د کنټرول د مرکز په توګه کار اخیستل کېدای شي. د سشکل په نندارتون کې جنرال موټرز شرکت خپل نوی جوړ کړی الکترونیک یا برقي موټر نندارې ته ایښی دی. دا موټر به چې تر اوسه پورې په نندارتون کې زیات پام ځان ته اړولې ده ژر به بازار ته راووسی. لبل خو اچ ټی سی شرکت داسې عینکې وړاندې کړي چې له وایف سیستم په کار اخیستلو له حقیقي دنیا سره ارتباط ساتي او داسې کیمرې لري چې په مجازي دنیا کې د چاپریال تصویرونه او د حقیقي دنیا شرایط پرې لیدل کېدای شي. مایکروسافت شرکت د ګلکسی پرو اس سامسونګ داسې ټابلیټ نندارې ته ایښی چې په هغه کې د مایکروسافت له پروګرامونو کار اخیستل کیږي. او د چین مشهور شرکتونه چې د امریکا بازارونو ته د لارې په پرانستلو کې پاتې راغلي وو دا ځل موبایل ټلیفونونه او ټابلیټونه نندارې ته ایښی او د هغو په منځ کې هواوی زیات پام ځان ته اړولی دی.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونه مینوالو السلام علیکم. ستاسو د روغتیا په هیله د دې د دیونی راغلي پیغامونه خبرې دوته چمتو دي. د ځل زموږ یو شمیر اوریدونکو په حکومتي ادارو او نورو عمل منفعت تاسیساتو کې د اداري فساد په اړه خپل نظرونه را سره شریک کړي دي چې غواړم د خبرونه په لمړي ستار کې هم دغه پیغامونه دروورو چې خلکو د بیلابلو ولایتونو څخه راستول دي او په مختلفو برخو کې د فساد څخه شکایتونه کړي دي. لمړي به کندهار ولایت څخه د یوې خور ژغوا ورو د غاصبینو او زورواکو په اړه مشت پیغام را رسیدلې دی په کټه پیوارو.
مریم السلام علیکم. خپل سلامونه یې کړل ټول هواد ورته. ما پیغام دا دی چې در انداو د سوالي دشت دا ګرد زرواکان نیولې دي چې زموږ حکومت ولې د سدې د غریبان نه نه اورې د کیسه او د زرواکو د ضرور چې پونه د کیسه نو د چا پر کیسه کې اوس که موږ په افغانستان کې د یوالي رمضان باندې څه دا هیڅوک زموږ په خاور کې راوي چې نه به موږ څه ځان مرګ راولې زه ما هله ورزه دا دی چې اشرف خوني دا زموږ ترغنداو دشت پامو کې اول غزور ولسوال ولسوال کې چې ناسي دا خلاص سره لري ما کلی ځنې نه وای وای نه وای نه په دې خاطر چې هم ځکلرم موږ وخت له لوڅه په ځمکه او چوم دې غره دی او ای خلاص مکه نه ولې دا فوس ما دا ډیر پر وسو دي په دې هله چې دا ته غان نشر کې او انسان کې آباد وي خدای په
زه د روزګان ولایت د جراوت ولسوالۍ څخه احمد ګل خبره کوم. زه د ډاکټر صاحب صحیح نه کوم چې ډاکټر صاحب محترم اشرف غنی صاحب چې زموږ د رئیس جمهور دی چې تا یو په جلال آباد کې غاصبین په ګوته کړی دي کله په روزګان کې په ګوته کړی دي کله په کندهار کې په ګوته کړی دي کله په هلمند کې په ګوته کړی دي کله په بل مملکت ولایت کې په ګوته کړی دي که تا چیرې په جلال آباد کې په ګوته کړی دی خو هغه څه خبر د کاوقاسب یو غاصب زموږ د روزګان په ولایت کې بیا په تیرې د جراوت په ولسوالۍ کې محترمه یوالې ویش مزکه نسته چې منصور وکه ټول غاصبونه غاصب کړل بازار غاصب کړی دی څوکونه غاصب کړی دی د بازار ټول مملکت او متکا غاصب کړی دی موږ د رئیس جمهور صحیح نه کوو چې خپل واجانو ته خپل کمانډانانو ته خېل ارزو دغه کې چې دا غاصبین په ګوته کې او د قانون منګول ته وسپاري هرې وڅ د ویش دی په پنځوس دی په شپږ دی په سل دی ممزه غاصب کړی د محترمه زده جراوت او د سواري څخه د ولسوال صاحب د کمانډان صاحب د واجی صاحب د روزګان څخه هله کوم د کمانډان امنیت هله کوم چې محترمه اول څنګه د امنیت دوه څنګه د غاصبین او د بل څنګه مر په دولت کې نه لرو مې چې ته د غاصبینو مخه نه شنه ولای محترمه نو دا به څنګه چې ټول منځ د غاصبینو په لاس کې ده و سلام
زما د راډیو ته دا بیان دی راول سلامونه کې چارې وړاندې کوم او به دا د راډیو نه دا هغه د الله سلام ټول لاس کړم په سات چې په بوجنګرار کې دی هغه ما غاصب دی په کڼر کې دی ما غاصب دی او دا پروژې دی وای مونږ تندلو او دغه پروژې دغه کور پروژې خو په سات به خلک پکې دی ورته افغانستان تر په در او خاورې په سر کو خلک په نو باندې واړول خپل خبره دا چې ورزمو غاصبین خو یو نه دی ولا غاصب نه ولا چې ور بس او غریب سره د نور د چرواکي خټ چرواکي خو نه ولا نه په چوکاټ حکومت کې چې دی په خپل دیال سره ټول لاس کړی چوکې باندې ناس یو زما دا پیغام دی ورسمشر ته ضرور د افغانستان خلکو د غم مخلي پسندونه ویول شو په دغه په ایران او په بل ځای کې ترکیه کې ویشتل شو کارونه ته پیدا کې کارونه پیدا کې هغه پسا کې خلک شکیل لور پروژو چې کړی کې د مشران د ملي پیوستون کې شاب جهاد د خلک جوړ چې کړی کې ما پیسې وای سه به کار وکي خو وی نه چې سه بس پیسې ما خلکو یا څو کسان چې په کړی کې دغه کې زما دا پیغام دی ورسمشر ته ضرور د دې غم مخلي السلام علیکم ورحمت الله
بل السلام علیکم جناب رحمت صدری قوم اجما ده لورتل سرواز صدا فایشتي چې د کندهار په ولایت کې رشوت دون به هدف تکیږي چې څنګه نه څه دولت خو یې نو څه خاطر د دې چې خاص رشوت هر څه به د جوړ دی چې هغه کم رشوت واسي ونیم څه وسات پر دې ویل غواړم نه کی ولې په خو یې خدمات نه دي شوی د غریب په خو یې کار نه کیږي ما دا خوایي چې د خپل اجر افغانیا وړي نو پر دې غاور وکي او دا په سات دي داري دي باندې نو نو د خپل پمن
السلام علیکم زه د شهر نو خان د خیس ټول اړه د تاکو ټول څه وو څه دي کوي د دې په سات په ورت څه راځي یو سره په منځ دی لرو یا فرای دی را په نیولیا بل به تاو د موخ ته ټکول او مو څه دغه نور نه په پزات څه کوم دی لګا ته په یوري دا تاو د خدای د خورګه په خاص د مزادو او برکه مخته په دغه حکومت لکه دا مو
دا چې دا یو مخکد غواړی چې دوه قسم د ځای ځای وخت نه دا حکومت نه مطلب کیږي په دا نمونه بل موزه حکومت مو په زندګی نه ویلای اون سوال غداری وو کو بیا و دینه بدل کو بل کا ماویل غداری وو کو نه بدل کو بل کا فقیر نه کنه وی مکافات مجازات نشتا او ته مو شاو حکومت دا الوت خپل شپې نه وی دی یاست وی دی اوم یاست وی دا ښکاری په دوی نه دی ملي تلویزیون نه کیږي پر ودیګار عالم دې بل سبب نه جوړ کی حکومت نه خوښ
د دوستانو پیغامونو مو واوریدل لکه څنګه چې تاسو هم شایي په راپورونو کې اوریدل وی د شفافیت نړیوال سازمان په خپل وروستي کلنی راپور کې په افغانستان کې د فساد موجودیت خبره کړې ده بل خو افغان حکومت هم په دغه وخت کې د فساد موجودیت مني او نه ردوي خو د افغان حکومت اجرایی مشر عبد الله ویلي چې د دې ستونزې د لمزړو لپاره د افغان حکومت ترڅنګ دا ضرور ده چې نړیوال ټولنه او خپل خلک هم جدي همکاري وکړي ترڅو دغه ستونزه یا دغه د فساد لمنټول سي او په دې برخه کې د دوی مبارزه کامیاب سي نو ازادي رادیو د فساد لمنځوړلو او نور اړخونو په اړه د افغان حکومت خبرګون راخسته دي او له کارپوهانو سره هم غږیدلی یو غوړم دغه راپور په بشپړ ډول تاسو دوستانو ته دروورم چې لمړی د حکومتي چارواکو په خبرګون پیلېږي دغه راپور زموږ همکار صفی الله ستانکزي چمتو کړی دی چې په کډه به سره وورو
د حکومت اجرایی رئیس تایید کړ چې لا هم د فساد لوی بیلګشته خو پر ضد مبارزه روانه ده عبد الله د چهارشنبه پر اسپیو کانفرنس کې ټینګار وکړ چې افغان حکومت د فساد د ورکولو لپاره کلک هوډ لري خو نړیواله ټولنه او خلک باید جدي همکاري وکړي
په ازو اراده حکومت
باندې د مبارزه کوي هغه عبد الله وی لا اداري فساد سره د مبارزه په برخه کې د ملي وحدت حکومت په عزم او اراده کې کوم شک نه دی موجود خو بیا هم دغه په دې سره د مبارزه اړتیا شته نړیواله ټولنه او عام افغانان باید د اداري فساد وړاندې په مبارزه کې افغان حکومت سره همکاري وکړي سو وکولې شو د اداري فساد وړاندې په مبارزه کې کامیاب شو او شته لوی بیلګې د فساد لمنځه یوسو
د شفافیت
نړیوال سازمان هم وجود درته رسیدلی شي سازمان د چهارشنبه پر ورځ د نړۍ له مفسدو نیولې تر پاکو هیوادونو پورې نمونه خبره کړل شي افغانستان له شمالي کوریا او سومالیا ورسته دریم مقام خپل کړی دی شمالي کوریا او سومالیا په ګډه په 125 هیوادونو کې راغلي او افغانستان یوازې یو درجه ورسته په سول شپک شپته مقام راغلی چې د فساد په وړاندې په مبارزه کې ناکامه بلل شوې د شفافیت نړیوال سازمان چې مرکزی په جرمني کې دی ویلي په افغانستان کې د بیا رغونې په نوم میلیونونه ډالر یا غلا شوی یا بې ځای لګول شوی دي خو د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی بیا د شفافیت نړیوال سازمان دا ریپورت غندي او وایي چې بې پریتوب په پام کې نه دی ساتلی د دې جرګې مرستیال نذیر احمد زید چهارشنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان د اداري فساد په وړاندې مبارزه جاري ساتلی او د شفافیت نړیوال سازمان په دې برخه کې شته واقعیتونه نه دي درک کړي
په افغانستان کې د فساد اداري په ضد باندې کلک مبارزه روانه ده افغانستان 15 کاله جنگونه لري دي اوس هم شکر الحمدلله له ډیرو ممالکونو په افغانستان کې سیستم درسته ده په کلکو ټکو باندې غندما او هیله توقع له هغه هیوادونو نه کوم چې دغه ان جی او ته دوی فاندینګ کوي باید دوی حقایق پر بنا باندې پیسې لاو کې او نه دغه رقم ته یو طرفه سي دی یو ملت توهین وي پکې
ولسی جرګه په داسال کې د شفافیت سازمان ریپورت په کلکو ټکو ردوي چې دغه سازمان تیر دوه کلونو کې هم افغانستان د نړۍ تر ټولو دوه او درې مفسدو هیوادونو کې شامل کړی وو اخو د سیاسي چارو یو افغان کارپو کبیر رنجبر وایي چې د ملي وحدت حکومت د فساد په وړاندې په مبارزه کې د دې لپاره پاتې راغلی چې قانون سم نشي عملي کولای
فساد پولیس هم ډیر سوې دي نسبت د کرزی له حکومت کارګو کار مقام موږ دلوده لکه موږ اوس په فساد کې لاس بر سوې ده ټول مهم لامل دا دی چې د قانون نه تطبیق نه اجرایی ریاست بده کې کوم جدي ګامې شي نه ریاست جمهوریت کوم ځای کې چې قانون نه تطبیق کیږي هلته حتما فساد به وي او فساد به نورم پسې پراخیږي
خغلی رنجبر د ولسی جرګې یاد انتقاد هم بی ځای بولی چې افغانستان ولې د نړۍ په دریو مفسدو هیوادونو کې شامل شوی دی افغانستان په داسې حال کې د نړۍ تر ټولو دریو مفسدو هیوادونو کې راغلی چې د ملي وحدت حکومت د کار لپاره تر اوسه د اداري فساد په وړاندې مبارزه خپل لمړی بللې او لا هم ټینګار کوي چې دا مبارزه جاری ساتي خو ولې د اداري فساد په ورکولو نه دی بریالي شوی
د ازادي رادیو راپور مو اوریدئ چې په افغانستان کې د فساد په وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت او ولسی جرګې نظرونه پرې راختل سی وو په دې هیله چې د دې پدیدې په وړاندې مبارزه لا هم ګړندۍ سی او شي نتیجې واخلو وربس نور اوریدونکو ته چې پر نور ستونزو خپل شکایتونه مش سره شریک کړي دي بیا هم له هلمند ولایت څخه د یوې بلې خور په ترګندونو د برخه پیلو چې په افغانستان کې د جګړې لشکې لو خو غوړي چې نور له تاوتریخوالي لاس واخلي سولې تاسو راکښینه ورپسې نور پیغامونه هم لرو په کټبه ورته خوښ سم
بل السلام علیکم د هلمند ولایت نه اړیکه نیولې ده اله کوم چې دا زموږ پیغام خپور کړي موږ په دې ژمي کې چې ولاسو کوچنیان دي ماشومان سیاسر دي زغلي دي د خدای روی مو د طالبان کې نیولې چې د دې جنګ څخه خلاص اخلي موږ سوله واړو موږ جنګ نه واړو موږ سوله واړو موږ په دې ژمي کې چېرې ولاسو ماشومان وږي دي چېرې وي بوږي وښي د سیاسرو ازار ته وګوري د خدای او د قرآن د جنګ څخه خلاص اخلي طالبان دا زما ژغه د جنګ څخه خلاص اخلي د خدای او د قرآن نور جنګ څخه ستړي موږ سوله واړو د الله کان
السلام علیکم زحانی فید لغان ولایت د مرکز څخه تاسو ورور خپل دا پیغام سبتم پس سلام ورور ما دا نظر دی چې کچیر تا دولت صلح کوي د ټولو مصالح او مخالفینو سره دیو کی جواز د تعریف فنم پروژې سره دی نه لري او د اسلامي سره هغه سره د بانو سره د ټول سره د افغاني تفاهم وکي او تر هوڅو ټول افغانان په یو ټغر کېني دا سمون کې لاته دا چې دی وی ډلې سره سوله وکي او بلې ډلې سره جنگ ځان کې او ډېر د سولې په خبرو کې هوښیار شيږي چې ملي منافع ته پکې خاص نه او د افغانستان د ویلو وجه ونه ګرځي والسلام علیکم په احترام
نورستانی او عامو لسوالین قاری محمد مدنی ازادي رادیو سره په تماس کې ما متاسفانه افغانان تقریبا دا دیش د دې کال کې چې خپل شوی او نیابتي د جګونو سره لاس او ګریوان یو زما په نظر باندې دا اوسنۍ جنگ چې په افغانستان کې روان ده دا یو د دولت او طالبانو ترمنځ جنگ نه ده دا د افغانستان د حکومتونو خوا ټول افغانان سره جنگ ده په دې وجه رسنۍ یا عام ملک ژوند ته په نظر نه کېږي نو دا معلومه ده چې ټول افغانان سره دا باید ټول افغانان په ګډه ټوګه د دې جنگ پر وړاندې یو موټی شو او څوک چې موږ پر مختګ او ثبات وګواختي خو یو په روان دی یو موټی شو خپل سلام دې
السلام علیکم زدا زدی راځي کارتون کو ویدو نو څه ته دا ستر ترما خپل سلامونه وایم کوم ژوند چې اشرف غنی د خپل رائے ورکون کو سره کړی هغه ژوند دې هله کوم چې ما پیغام تر اشرف غنی دوی ورسې دې هغه ژوند دې فراکی خدای پامان
نو اسماعیل د پټیا ولایت د زیاریو بلسواله مون غواړو چې مونږ ته د ځاځي اریوب ولسوالۍ اړوند اریوب سړک جوړ شي د درې کاله کېږي چې دا سړک روان دي نو هیڅ خلکو هیڅ څه نه کړل مونږ د مشرانو د امنیتي چارواکو څخه دا خواهش کوو چې تر څو مونږ هغه سړک جوړ کړي
بله سلام علیکم زه جمیل پازخیل د غزنی ولایت تاجرستان ولسوالۍ نه تاسو ته دا پیغام پریږدم خدای دې وکړي چې زما دا پیغام نشر کړي لاس میاست کېږي چې د تاجرستان ولسوالۍ لارې بند ده هیڅ د دې غمونه خور او نه چا به خاص وکړ لایو په لاره خلک له اقتصادي مشکل سره مخ دي او بل چې کوم د ضرورت کوم سامان دي هغه چې د چندې سره په وجه د کرایې رسیږي او بل که څوک یو مریض عادي ولري هغه تر ډاکټر پورې رسوي تر شپېته زرو تر اویا زرو پورې له وجې د کرایې رسیږي موږ یوه لاره د روزګان ولایت تلرو هغه هم لاره په مشکل سره رسیږي خواهش مې ده چې د مالستان د ولسوالۍ غم د غزنی ولایت چارواکي وخوري بس دا پیغام دا وسه
زمانم نبی ولاده د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیګان لکلي اوسیدونکم همدا شیبه زه د شیګان لکلي له یو لوی له سکن در سره په اړیکه کیم تاسو نه همدا هیله کوم چې موږ د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ کې د تلیفون مخابراتي شبکې فعال نه دي خو فقط یو د سلام شبکه د لوړو غرو په څوک کې فعالیت کوي او همداسکا په لوړو غرونو کې کار کوي د زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ خلک ټول سلګونه خلک دي په هر ورځ سلګونه خلک د لوړو غرو څوک ته خېږي هلته ټلیفون کوي او له هغه ځایه خپل کار انجاموي که تاسو یې حمایه وکړئ د زابل ولایت په ارغنداب ولسوالۍ کې د سلام مخابراتي شبکه که خبر ورکړي تر څو موږ د ستونزو حل کې په غرونو کې تلیفون کار کوي که راته په کلو او باندې دي کار وکړي وسلام
بله زه سمه اوله افغان د هلمند ولایت څخه تاسو په تماس کې یم او زما پیغام دی او زموږ د افغانستان حکومت ته ورسېږي موږ د افغان حکومت د افغان د ایران څخه د افغانستان د بندیانو په اړه خپل معلومات ترلاسه کړي. د افغان حکومت ولې د ایران څخه د بندیانو په اړه معلومات نه ترلاسه کوي او یا پوښتنه نه ځینې کوي؟ څوک لس کاله بندیان، څوک پنځه کاله بندیان، او یا څوک شپږ کاله بندیان، یا څوک پنځه میاشتې بندیان، تر اوسه یې د دوی محکمه نه ده شوې. نو زما د افغانستان حکومت څخه دا خواهش او هیله ده د خپل بندیانو په اړه معلومات ایران څخه ترلاسه کړي. وسلام.
دوستانو، د همدې پیغام په اورولو سره د نن ورځې د خبرونې وخت هم پای ته ورسید. که تاسو هم په خپلو سیمو کې ستونزې لرئ، نو د ازادي راډیو د پیغام ثبتونکو دستګاه شمیره چې اوس د خبرونې په پای کې درته خبریږي درسره ولیکئ، موږ ته زنګ ووهئ او خپل پیغام ثبت کړئ. موږ به په پوره امانت سره درته خبره کړو. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 او یو نړیواله شمیره 0020221145.
ازادي راډیو لوونه تر و